آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن پنځشنبه ده د 1400 کال د لړم د میاشتې دریمه ده چې د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې 25مه کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو او پرون د پولیو د ناروغۍ نړیواله ورځ وه په دې باره کې رپورټونه او مرکې لرو خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې عاشق الله رحیمزوی تاسو اوروي
السلام علیکم درنو دونکو د هم د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي امریکا ته یې څرګند پیغام ورکړی چې په افغانستان کې به پرمختګ یوازې د خبرو د لارې کیږي ښاغلی قریشی په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي دي چې تر څو چې طالبان په سیستم کې ورګډ نشي پرمختګ نشي کېدای قریشی وویل دا خبره مناسبه نه ده چې وویل شي پاکستان به په افغانستان کې هر څه وکړي او زیاته کړه چې طالبان زموږ په جیبونو کې نه دي د امریکا حکومت په پاکستان فشار اچوي چې په خپل خاوره د طالبانو خلاف اقدامات وکړي او په افغانستان کې د طالبان د سولې د خبرو لپاره آماده کړي بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو یو ځل بیا ویلي دی چې پاکستان دې د ترګرو په ضد اقدامات وکړي ښاغلی پمپیو وویل چې موږ د پاکستان دا تمه لرو چې په خپل ختیځ سرحد کې ترګر ونه ساتي او زیاته کړه که پاکستان دا کار وکړي نو موږ به ترینه حساب وغواړو په همدې حال کې پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د افغان طالبانو یو جګپوړی قومندان ملا عبدالغنی برادر یې له بند آزاد کړی دی ملا عبدالغنی برادر له څه باندې 8 کالو راهیسې په پاکستان کې بندي و دوه پاکستانی استخباراتي چارواکو منلی ده چې ملا برادر پرون د چهارشنبې په ورځ د جګپوړو چارواکو ترمنځ د خبرو نه وروسته خوش شو د دغو استخباراتو مامورانو چې نمونه یې ښودل شوي نه دي له اسوسییټډ پریس سره یې خبرې کړې دي نوموړي داسې مهال له بند آزادۍ کې چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی سلاکار زلمی خلیلزاد په کابل او اسلام آباد کې د حکومتي چارواکو او په قطر کې د طالب استازو سره هم وکتل او د سولې په اړه یې ورسره خبرې وکړلې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان وایي د خبریال جمال خاشقجي قاتلان د قانون منګولو ته سپارل کیږي دا په ترکی کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې د خبریال خاشقجي د وژل کېدو نه وروسته لومړی ځل دی چې ښاغلی سلمان په دې حق لا تبصره کوي ولیعهد سلمان په سعودي عربستان کې د سرمایه کاری په اړه کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د خبریال وژنې چې کومه فتنه رامنځته کړې ده هغه به د سعودي د اصلاحاتو پروګرام ګډوډ نه کړي ښاغلی سلمان دغه وینا د امریکا د جمهور رئیس د هغه څرګندونو نه 400 وروسته وکړله چې ولیعهد سلمان د خبریال د وژلو په اړه نهایي مسؤلیت لري ښاغلی ترامپ وویل چې د دې واقعې د پټولو هڅې په تاریخ کې د یوې مسلې د پټولو تر ټولو ناوړه پیښه ده د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې سکال د بشري حقونو او زړورتیا د جایزې لپاره یو کس د ترکیې بل د کولمبیا او دریم د پاپونیګینی په ټاپو کې د سودان یو مهاجر ټاکلی دی نور تفصیل د سید بختیار شاه اوري
جایزې ته د 15 کسانو د بشر د حقوقو درې تنه مبارزین په دې دلیل انتخاب شوي چې هغوی په ډېرې زړورتیا د محرومو او کړېدلو خلکو د حقوقو نه په ډېرو سختو شرایطو کې د عدالت دپاره دفاع کړې ده حتی دغو کسانو په دې لار کې خپل ژوند هم د خطرونو سره مخامخ کړی و په ترکیه کې یو قانوني وکیله ایرن کاسکین چې د بشر د حقوقو د دفاع سخته مبارزه هم ده په 2014 کال کې په ترکیه کې د جمهور رئیس په ضد د ناکامې کودتا نه یوه میاشت وروسته زندانی شو د مارتین انالایز د ټولنې مشر میخایل خومبات امریکا غږ ته ویلي هغې یوې ورځپاڼې مسؤوله مدیره هم وه چې په هغې کې د کردانو د مسایلو په باب مطالب خپرېدل
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوري د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی که د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اتمي وسلو د کنټرول د یو مهم تړون نه ووځي د وسلو پر سر به تازه سیالي پیل شي امریکا خبرداری ورکړی چې د روسیې سره د لنډ واټن اتمي توغندیو د تړون نه ووځي چې په 1980 لسیزه کې شوی دی ښاغلی پوتین خبرداری ورکړ که امریکا خپل توغندي اروپایي هیوادونو ته راوړي پر ضد به چټک او موثر اقدامات وشي د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي چې د حکومت په وسنۍ او پخوانیو چارواکو برید یا په هغوی هدف ګرځول نوړه او د نفرت نوړ عمل دی او د امریکا د سیاست په ډګر کې د ډول کارونه هیڅ ځای نه لري. ښاغلی ټرمپ وویل په دې خبرې سخت په غوسه او خفه شوی چې مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما او په 2016 کال کې د جمهوری ریاست لپاره د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن ته په پکټونو کې بمونه استول شوې دي. د چاودیدونکو موادونه ډک پکټونه د امریکا پخوانی لوی څارنوال، د کانګرس یو پخوانی دیموکرات غړی او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د پخوانی رئیس کورته هم لګل شوې دي. دغه ټول کسان په ښاغلی ټرمپ سخت انتقادونه کوي. په خپل جمهور رئیس وویل چې فدرالي تحقیقات پیل شوي چې معلومه کړي دغه پکټونه چا لګلې دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیونه واوریدل.
درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی راپور ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون د ولسی جرګې د انتخاباتو د رایو د ابتدایي نتایجو د لیست چمتو کولو لپاره یو خاص مرکز پرانست. په دې باره کې زموږ خبریالی لیمی نیازی له کابله رپورټ را لېږلې.
د انتخاباتو کمیسیون د ابتدایي نتایجو د لیست په جوړولو کار پیل کړ. د انتخاباتو د کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د ابتدایي نتایجو د لیست چمتو کولو مرکز د پرانیستلو په مراسمو کې خبریالانو ته وویل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د رای شمیرلو لړۍ د رای ورکولو په مرکزونو کې پای ته رسیدلې او د انتخاباتو اړوند ټول حساس توکي له ولسوالیو څخه د ولایتونو مرکزونو ته رسیدلې دي. خاغلی سیاد زیات کړه
د دوه ولایتونو چې هغه د پنشیر او پروان ولایت دا کابل ته انتقال شوی او نور مواد به هم د امنیتی ارګانونو په همکارۍ باندې په مسؤلیت سره ان شاء الله ټول مرکز ته انتقالي کی. نن چې کومه افتتاح تاسو ګوري او پریزنټیشن کې هم معلومات درکړل شو د کابل دی ولایت پایل بکیږي او په کوم رقم چې تاسو ته توضیحات درکړل شو په هغه رقم باندې پروسه پر مخ باندې روانه وي.
د انتخاباتو د کمیسیون رئیس وویل په دغه مرکز کې د مسلکي کارکونکو لخوا ټول رای سیستم ته پورته کیږي چې له مخې به تور او رړی رای سره جلا شي او هغه رای چې په غیر قانوني توګه په صندوقونو کې اچول شوی ټول به باطل اعلان کړي. د خاغلی سیاحت پر وینا د ولسی جرګې د انتخاباتو په لومړۍ ورځ کې شاوخوا 400 میلیون افغانانو رای ورکړې ده. هغه زیاته کړه کومې رای چې په دویم ورځ په صندوقونو کې اچول شوی وي لا تر اوسه شمیر سرګند شوی نه دی. پر انتخاباتو د ساري او شمیر بنسټونه وایي چې که څه هم د انتخاباتو کمیسیون مدیریت ضعیفه و او د رایو یو شمیر مرکزونه له درغلیو او ګډوډیو سره مخ و، خو د انتخاباتو کمیسیون کولی شي د ابتدایي لیست په جوړولو او د تورو او سپینو رایو په پیلولو کې له دقت او غوره کار واخلي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د کمیسیون لخوا د رایو د ابتدایي لیست جوړول یو حساس پړاو دی چې خلک، کاندیدان، ګوندونه او څارونکي بنسټونه یې څاري.
دغه پړاو چې کمیسیون اوس کار کوي دا یو ډېر مهم او اساس ده او تقریبا کاندیدان، خلک، سیاسي ګوندونه او دوی ټول په ډېر دقت سره دغه وضعیت څاري. که چېرته کمیسیون په دغه خپل اوسني پړاو کې کارونه شفافه کړي او وتوانېږي چې واقعا دغه او سپینې پاکې او ناپاکې رایې تفکیک کړي چې ډېر سخته دی په نظر باندې. تر یو حده پورې د پایلو د منلو لپاره به زمینه مساعد شي او حتی شکایت کمیسیون هم په ډېر دقت سره په شکایتونو باندې کار وکړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس له ټولو کاندیدانو څخه وغوښتل چې د کمیسیون پریکړو ته د درناوی وکړي او د رایو د شمیرلو نتایج پورې تندي ومني. ښاغلی سیاد دغه راز ډاډ ورکړ چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ټولو هغو سرغړونو او ستونزو ته به رسیدنه وشي چې له امله یې د افغانستان خلک، سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې اندېښنې لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، پرون د اکتوبر 24مه چې د پولیو د ناروغۍ د له منځه وړلو نړیواله ورځ وه، په افغانستان کې هم دا ورځ په رسمي ډول ولمانځل سوه. په افغانستان او پاکستان کې پولیو یا ګزن له منځه نه دی تللی. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل څاروان رپورټ لري.
افغانستان لا هم په نړۍ کې له هغو دوو هیوادونو دی چې د پولیو ناروغي پکې پاتې ده. دا ناروغي په دغه هیواد کې د نورو تیرو څو کلونو په پرتله سږ کال لا لوړه شوې ده. د سږني میلادي کال له پیل نه تر اوسه 14 د پولیو مثبتې پیښې په افغانستان کې لیدل شوې. یوازې اته پکې د کندهار په ولایت کې دي. د پولیو دا مثبتې پیښې په ناامنو سیمو کندهار، هلمند، اروزګان، کونړ او ننګرهار کې رامنځته شوې دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د پولیو د محوې د پروګرام په مخ کې لوی خنډ ناامني ده.
پروګرام محو پولیو در افغانستان در واقعیت به پنجه نرم میکنه ناامني هسته.
د پولیو د محوې پروګرام چې په افغانستان کې له کومې جدي ستونزې سره مخ دی هغه ناامني ده. متاسفانه دا پروګرام د دولت د مخالفینو لوري په اکثرو ناامنو ولایتونو کې چې موږ د پولیو مثبت پیښې پکې لرو په ډیرو ولسوالیو کې د پروګرام مخه نیسي. زموږ کارکوونکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې کور په کور د پولیو واکسین تطبیق کړو. په تیرو شپږو میاشتو کې په مسلسل ډول موږ 1.3 میلیونه ماشومانو ته واکسین نه دی تطبیق کړی.
10.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه له 5 کلونو ټیټ دي د روغتیا وزارت د واکسین د ورکولو تر هدف لاندې دي. خو د نامنې له امله 1.3 میلیونه ماشومان ته د واکسین لپاره لاسرسی نه لري. څه کال په 4 ولایتونو کې 3 ملي کمپاینونه ترسره شوي او په 8 ولایتونو کې 6.5 ملي کمپاینونه د دې کال تر اخره باید ترسره شي.
د پخوا په پرتله په خلکو کې د دې ناروغي په حقله معلومات تبن ډیر دي، ځکه دا موږ څومره کمپاینونه په لاره اچولي دي، رسنیو له لارې خلکو ته ځانونه رسولي دي. بیا هم ځینې منفي تبلیغات هم کیږي او بل عمده ستونزه دا ده چې لاسرسی په ځینو ساحو کې ډیر ګران وي. د مثال په ډول جنګونه وي، هلته عملیات شروع وي، دغه ټول د هغه خنډونه دي چې زمونږ معنی ګرځي تر څو هر ماشوم ته په هره ساحه کې ځان ورسوو.
د سږ کال په شمول په وروستیو 4 کلونو کې په افغانستان کې 6 د پولیو مثبتې پیښې لیدل شوي. د روغتیا وزارت وایي که وضعیت په اوسني ډول روان وي نو ښایي تر 10 نورو کلونو پورې هم د پولیو ناروغي په افغانستان کې له منځه لاړه نه شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
لکه څنګه چې مخکې مو هم په رپورټ کې واورېدل چې پرون د پولیو د له منځه وړلو نړیواله ورځ وه، دا چې افغانستان دا ورځ د پولیو له اړخه په څه رقم وضعیت کې دی او د عامې روغتیا وزارت د پولیو د عامه پوهاوي په برخه کې مسؤول ډاکټر میرجان راسخ امریکا ژغ آشنا رادیو ته په دې برخه کې وویل:
افغانستان د بده مرغه د یو شمېر ننګونو سره مخ دی. دغه ننګونې هم په مشخص ډول د امنیتي ستونزې دي او د دې امنیتي ستونزو له امله په ځینو ولایتونو کې ګڼ شمېر ماشومان چې شاوخوا شمېر 1 میلیونو ته رسېږي له بده مرغه په دې وروستیو کمپاینونو کې له پوښښ د واکسیناسیون د پوښښ څخه پاتې راغلل. نو له دې سره سږکال افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر هم له بده مرغه لوړ څه چې تر دې دمه تقریبا 14 مثبتې پیښې ثبتوي دي په افغانستان کې په روان زیږدیز کال کې.
څه خاص علت معلوم شوی دی چې ولې پیښې د دې په ځای چې کمې شي یا پولیو بیخي محو شي په افغانستان کې پیښې لا ډېرې شوې؟
داسې نه دی چې موږ مکمل هېڅ لاسته راوړل نه لرو یا مثلا کوم پرمختګ نه لرو. په هغو سیمو کې چې امنیت ښه دی نسبتا په هغو ځای کې موږ ښه پرمختګ لرل. تېرو کلونو کې موږ په ټول افغانستان کې اکثره په ولایتونو کې د پولیو د ویروس سرایت او خپرېدلو مخنیوی کړی دی. مثلا په شمال ختیځ او لویدیځ په دغو ځونو کې په دوو ولایتو کې دغه پیښې نسته، نه دي رامنځته شوي او دا پیښې په هغو سیمو کې رامنځته شوي چې له بده مرغه د ناامنیو د جنګ او جګړو له امله هلته زموږ واکسیناتورانو ته او په روغتیایي کارکوونکو اجازه نه مومي چې ماشومانو ته واکسین ورسوي. په هر پړاو کې ماشومان واکسین کوي. همدغه مشخصا امنیتي ستونزې دي. بیا د دې تر څنګ هم لږ څه نورې ستونزې وړې ستونزې دي چې دا د عامه پوهاوي کچه هم تر هغه حده نه ده چې خپل کورنۍ د دې واکسین د اهمیت په اړه باندې وپیږي او د دې ناروغۍ د خطر او د زیان په اړه باندې وپیږي چې دوی خپل کورنۍ دې ته آماده شي، خپل ماشومان ماورا د کمپاینونو نه ویوسي روغتیایي مرکزونو ته هلته ماشومان واکسین کړي تر څو د دې ناروغۍ په وړاندې خپل ماشومان وقایه کړي.
په افغانستان کې د پولیو د محو کېدو په خاطر د عامه روغتیا وزارت سره ډیر امکانات شته او ډیر امکانات د نړیوال لوخو د دوی په اختیار کې دي. نو ولې په دې برخه کې چې تاسو ورته اشاره وکړله د اګاهۍ په برخه کې، البته د خلکو د پوهاوي یا د کورنۍ د پوهاوي په برخه کې د عامه روغتیا وزارت تر اوسه پورې دا کامیابی نه ده ترلاسه کړې؟
د نړیوالو مرستندوی ادارې موږ سره پوره ژمنتیا او مرسته لري، اما ټولنې په کچه باندې لږ څه ستونزې محدودې دي. یعنی په هغه ډېر کمو کوچنیو سیمو کې چې هلته هم څنګه چې دغه نامي د واکسین په وړاندې یو ننګونه ده، همداراز د عامه پوهاوي په وړاندې هم د سیستم منفي تبلیغات کېږي. لکه څنګه چې پیشتره مولې په هغه کچه نه ده چې لکه امنیتي ستونزې موږ ته ننګونه ښکاري، نو په هغه برخه کې په آګاهي عامه په برخه کې هم مختلفو لارو چارو نه کار اخیستل کېږي. په هغو سیمو کې چې حتی هلته ټولنیزې رسنۍ خپرونې نه لري، موږ هلته خپل مبلغین لرو، د ټولنې مبلغین چې دوی لاسې خلکو ته پوهاوی ورکړي، حتی مخامخ د کورنیو سره او د ټولنې مخورو سره هم کار جریان لري، دوام لري. د آگاهۍ او د عامه پوهاوي په برخه کې هڅې روانې دي.
د کورنیو مسؤلیت په دې برخه کې څه دی؟
موږ هیله غوښتنه د کورنیو نه دا ده چې دې برخه کې غفلت ونه کړي، که احیانا په خپلو هغوی سیمو کې واکسیناتوران د ځینو ستونزو له امله نسی ورتلای، د دوی ماشومان نسی واکسین کولای، دوی بل بدیل ورته ولټوي چې هلته په سیمه کې کوم روغتیایي مرکزونه دي، خپل ماشومان هلته وروړي تر څو واکسین شي او د واکسین څخه بې برخې پاتې نشي.
څه د سهیل شته د راتلونکي کې چې په افغانستان کې به پولیو محو شي او څومره وخت به ونیسي؟
دغه هیله د څو کلو مخ کې دا درلودله چې موږ ډیر زر د پولیو له منځه یوسو د افغانستان څخه، اما له بده مرغه دغه ستونزه دغه نامنۍ چې نور سکتورونه او نورې برخې اغېزمنې کړي دي، دغه زموږ پروګرام او زموږ هغه هدف مخ په وړاندې یو خنډ واقع شوی دی. نو دا په مشخصه توګه نه شو ویلای تاسو ته، که چیرته موږ لاسرسی پیدا کړو په هغو سیمو کې چې اوس دا ویروس هلته کلابند شوی دی او هلته شتون لري، موږ ویلای شو چې ډېر زر، یعنی په راتلونکي کال په شپږو میاشتو کې دا ویروس محو کولای شو، ځکه موږ سره پوره امکانات شته، پوره آمادګي او چمتووالی شته، موږ یې له منځه وړلای شو.
کورم ودان ډاکټر صاحب.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مهیروي.
او د هم نړیوال رپورټونه. ملګری ملتونو خبرداري ورکړې دي چې یمن د بې ساري قحطۍ له خطر سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مرستیال مارک لوکاک د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په غونډه کې خبرداري ورکړ چې په یمن کې د روانې جګړې له کبله لږ تر لږه 14 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخ دي او هلته د قحطۍ خطر لیدل کیږي. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ ته.
په یمن کې د حکومت او حوثي جنگلو ترمنځ د جګړې لکهبل خلک لوګي سره مخ دي، ماشومان هم د لوګي له عمله له خوارځواکۍ سره مخ شوي دي. د کولرا او دفتری ناروغیو لکهبل بیا مړکیږي.
لور مې یو دم ډیره سخت ناروغه شوه، هڅه مو وکړه چې بیرته روغه شي، خو دوه ورځې وروسته مړه شوه. چې هغه مو خخوله ورور ناروغ شو، د درملنې لپاره مو سنات راوړ، خو هغه هم مړ شو.
ملګری ملتونه وایي چې په یمن کې ډیری خلک د لوږې له کبله مړه کیږي.
مون پوهیږو چې د ډیرو خلکو د مړینې خبر پټ ساتل کیږي. یوازې نیمایي روغتیایي مرکزونه کار کوي او هغه چې پرانیستي دي خلک بے وزله دي او ورتلای نشي.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې هر ورځ 130 ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کته دي د لوږې او ناروغیو له کبله مړه کیږي او وضعیت د خرابېدو په لور روان دی.
My assessment.
ما نظر او مشوره تاسو ته ده چې په یمن کې د مرګونې قحطۍ خطر شته او دومره سخت قحطۍ بشي چې تر دې وړاندې به هیڅ داسې قحطۍ نه وی لیدلې.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې په یمن کې 1.8 میلیون ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي، چې له دې ډلې 400 زره ماشومان له جدي خطر سره مخ دي. چارواکي وایي که جګړه ونه دریږي ټول 29 میلیونه یمنیان د لوږې له خطر سره مخ دي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرف معلومات تر لاسه کئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروی.
سشکال د مارتن انالیس د کلنی جایزې لپاره د بشری حقوقو لسو سازمانونو د بشری حقوقو درې وتلي مدافعان چې په نړۍ کې د بشری حقوقو په خاطر مبارزه کوي غوره کړي دي. د جنیو څخه د امریکا ژغ خبریالی لیزا شلاین د رپورټ خلاصه تاسو ته زموږ همکار سید بختیار شاه در اوروي.
دغه جایزې ته د 15 کسانو نه د بشر تو حقوق درې تنه مبارزین په دې دلیل انتخاب شوي چې هغوی په ډېرې زړورتیا د محرومو او کړېدلو خلکو د حقوقو نه په ډېرو سختو شرایطو کې د عدالت دپاره دفاع کړې ده. حتی د هغو کسانو په دې لار کې خپل ژوند هم د خطرونو سره مخامخ کړی دی. په ترکیه کې یوه قانوني وکیله ایرن کاسکین چې د بشر د حقوقو د دفاع سخته مبارزه هم ده، په 2016 کال کې په ترکیه کې د جمهور رئیس په ضد د ناکامې کودتا نه یوه میاشت زندانی شوه. د مارتن انالایز د ټولنې مشر میخایل خومبا ته امریکا غږ ته ویلي دي کله چې هغه زندانی کېدله نو هغه د هغې ورځپاڼې مسؤوله مدیره هم وه چې په هغې کې د کردانو د مسایلو په باب مطالب خپرېدل. هغې په دغې ورځپاڼې کې د ډېرو مطالبو د خپرېدلو مسؤلیت منلی دی او د هغې په نتیجه کې هغې ته 2.5 کاله د قید سزا ورکړل شوې ده. اوس هغې د دغه حکم په ضد مرافع غوښتې ده. ښاغلی خومباتا وایي
She has worked on basically on women's issues, everything from sexual assault in prison to
هغې په حقیقت کې د ښځو د مسایلو لپاره کار کوو، په عزت باندې د تیرین نیولې بیا د زندانی کېدلو پورې په مسایلو او مشکلاتو یې کار کوو. دا یو دلیل دی چې هغې په حقیقت کې یوه ټولنه تاسیس کړله. هغې د کردانو د مسایلو او د ارمنستان د خلکو د قتل عام په باب هم کار کوو او دا څلور وړه مسایل داسې مسایل وو چې د 1996 کال نه یې هغې ته ډېر اهمیت درلودو. د بشر د حقوقو د مبارزې د مارتن انالایز د جایزې دویم کاندید د کولمبیا مارینو کوردوبا بیرو دی چې هغه په کولمبیا کې د افریقایانو د یوې نژادي ډلې غړی هم دی. هغه د خپلو خلکو د حقوقو دپاره په مبارزې لاس پورې کړی او غواړي چې هغوی په خپلو ځمکو د ملکیت حق حاصل کاندي. د بشر د حقوقو د دغې جایزې د ټولنې مشر ښاغلی خومباتا وایي چې د بشر د حقوقو دغه مبارز د ځمکو د قوي خاوندانو لخوا ډېر زیات تهدید شوی هم دی. او د بشر د حقوقو دغې جایزې ته درېم کاندید د سودان د دارفور د سیمې عبدالعزیز محمد دی. هغه په اوله کې خرطوم ته لاړ او هلته د یو فعال محصل په توګه د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ شو او د هغه ځای نه بیا استرالیا ته لاړې او هلته د سیاسي پناه غوښتنه وکړه. مګر اوس هغه استرالیا ته نږدې په یوې جزیرې کې د 15 کاله کېږي چې په توقیف کې دی. ښاغلی خومباتا وایي چې هغه په دغې جزیرې کې د هغو سوونو مهاجرو د حقوقو دپاره چې په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي د حق آواز پورته کړی دی. ټاکل شوی چې د بشر د حقوقو عالي کمشنر میخایل باچلیت به د راتلونکي کال د فبروري د میاشتې په 14 نیټه د دغې جایزې ګټونکی اعلان کړي او هغه ته به $10,000 جایزه هم ورکړي او پاتې دوه نورو کاندیدانو ته به هم $10,000 جایزه ورکړی شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي دی لا تر اوسه په دې نه پوهیږي چې د عرب خبریال جمال خاشقجي د مرګ مسؤل څوک دی. جمهور رئیس د دې پیښې د پټولو هڅې په تاریخ کې د یوې مسئلې د پټولو تر ټولو ناوړه پیښه بولي. اخوا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي امریکا یو شمیر کسان تشخیص کړي دي چې د سعودي خبریال د مرګ په پیښه کې د لاس لرلو شک پرې کېدلی سي. نور تفصیل د آشنا تلویزیون د خبریال نسیم ستانیزه څخه واوري.
د سعودي خبریال جمال خاشقجي درې اونۍ مخکې ووژل شو خو په واشنگتن کې پر سیاسي واقعاتو باندې اغېز یې لا پای ته ندی رسېدلی. له ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه پوښتنه وشوه چې داسې واقعه په استانبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې څنګه کېدلی شي.
هغوی د دې پیښې ډېره ناوړه نظریه درلوده او په ډېره ناوړه توګه عملي شوې ده. بیا یې پټه ساتنه په تاریخ کې تر ټولو بده پټونه وه. خبره ساده ده، ډېره بده معامله وه چې باید هیڅکله هم نه وای پیښه شوې.
تیرونه د سعودي د مشرانو سره لکتلو نو ورسته د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو خبریالان ته وویل چې امریکا همدا اوس د هغو حقایقو په نظر کې نیولو سره چې ورته معلوم شوي دي په دې اړه مناسب اقدامات کوي.
We have identified at least some of the individuals.
موږ یو څو تنه د دې پیښې مسؤلین تشخیص کړي دي. په دې کې د استخباراتو شاهي کورنۍ او د سعودي د بهرنیو چارو وزارت کسان چې د خاشقجي په مرګ کې لاس درلود شامل دي.
د سې شنبې په ورځ د وخت د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د ترکیه پارلمان ته د خبرو پر وخت د سعودي عربستان هغه ادعا باب زوګنل چې وایي خپل سر و مامورانو د خبريال خاشقجي په وژلو کې لاس درلود.
د دې پر د استخباراتو پر یو څو تنو ور اچول نه مو قانع کولای شي او نه نړیواله ټولنه. د بشریت ضمیر به یوازې هغه وخت راضي شي چې له مسؤلینو سره حساب وشي.
خاغلی اردوغان زیاته کړل چې په کار د هغه کسان چې له دې قتل امر یې ورکړی دی او هغه کسان چې دغه امر یې عملي کړی دی معلوم شي. جمهور رئیس اردوغان د هغو راپورونو په اړه څه ونه ویل چې وایي د واقعي وژنې ریکارډ شوی آواز موجود دی. یو شمیر سیاسي پوهان وایي چې ښایي ترکیه غواړي د دغه معلومات په بدل کې له سعودي نه کوم امتیاز ترلاسه کړي.
لږ تر لږه ترکان یو څه غواړي کچری هغوی خپل مقصد ترلاسه کړي، نو بیا به ثبت شوی آواز نه وي او نه به ویډیو وي، نه به تصویر نه وي او نه به ویزه وي.
یو شمیر نور سیاسي تحلیلګران وایي چې رجب طیب اردوغان نه یوازې غواړي چې د نړۍ په سیاسي ډګر کې ستر لوبغاړی واوسي، بلکې له سعودي عربستان سره هم په دې کې سیالي کوي چې د اسلامي نړۍ مشر واوسي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، سش کال د پولیو یا گزارن تر ټولو ډیرې پیښې په افغانستان کې سوي دي. د پولیو د له منځه وړلو د کمپاین په برخه کې امریکا ژغ هم خپل نقش لوبوي او د ماشومانو د واکسین د هڅولو لپاره یې د ځوان سندرغاړي شفیق مرید په ژغ کې یوه سندره جوړه کړې ده. د سندرې شعر پر محمد کاروان لیکلی او کمپوز یې په خپله شفیق مرید کړی دی. راځئ چې دا سندره په ګډه واورو.
پارا دما شمانو راتلون کچارا مور او پلارا خدای د پارا دما شمانو راتلون کچارا دما شمانو راتلون کچارا چتره پاته ماشومان شي چلو شي گلگل چه خزان شي چه خروان شي دژون پلارا د ماشومان راتلون کچارا مور او پلارا د خدای د پارا د ماشومان راتلون کچارا
قدرمون اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.